په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. اوري چې د جرګې رئیس وایي د کمیټو غړو د 400 طالبانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې، افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یوه ویشتل سوي توغندي کې ټپیان سول، او د امریکا ولسمشر به سبا له لبنان سره د مرستې کولو په اړه ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي د 400 طالبانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خنډ نسته.
د درې ورځې وخت والی پس له دې چې د بندیان خوش شي چې بین الافغاني مذاکرات خبرياتي شروع شي، دا درې ورځې وخت والی او بل کوم معنی ورته نشته. دا مسئله معلوم داره، مسئله ده که سبا دا قروشی بل سبا دا قروشی دری برزی تاسو وش میره دقن بروست بین الافغانی مذاکرات شروع که دایش.
شغلی عبدالله رسنوی ته دا هم ویل چې د دغو خبرو لمړی پړاو به په قطر کې وي، خو نور جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وي چې د دوی ټول 15,000 طالبان چې خوش شي نو په درې ورځو کې به له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3,000 ګډونوالو څخه اکثر وی نن د 400 طالبانو له خوش کېدو سره موافقه وکړه، خو دوی وایي دا اقدام به په مشروط ډول کېږي او لمړی به د جګړو ډګر ته د دغو کسانو د بیرته نه ورتک او د دایمي اوربند په اړه ضمانتونه اخیستل کېږي. جرګه پرون په کابل کې پایله او سبا یکشنبه به د وروستي پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیږي. افغان حکومت ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان پیچلي حقوقي دوسیه لري او ولسمشر د خوشي کېدو صلاحیت نه لري، نو ځکه د وروستي پریکړې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبلله. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یوه ویشتل سوي توغندي کې ټپیان سول. د هرات والي ویان جیلاني فرحات نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې ویشتل سوی دی. دا پیښه نن تر غرمې د مخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څیرمه سوی ده. بلخوا د هرات حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اته تنه ټپیان روغتون ته وروړل سوي دي چې یو لس کلن ماشوم، څلور نارینه او درې پوځیان پکې شامل دي. د درې ټپیانو روغتي وضعیت نه د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې د 300 کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت ووایه. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غني له قوله راغلی چې د افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د ایر انډیا اکسپرس مسافروړونکي هوایي شرکت الوتکې د جمعې په ورځ په کیرالا ایالت کې د کښېناستلو پر مهال راولویده. د الوتکې د کښېناستلو پر مهال سخت باران ورېده. د رویټرز خبري اژانس خبره په دې پیښه کې 14 کسان سخت ټپیان هم دي. په دې الوتکې کې هغه هندي مسافر له دوبۍ څخه هند ته روان ول چې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې سوي ول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره په مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سه شنبې په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکښې نږدې 140 کسان ووژل سول او د بیروت ښار ځینې برخې ویجاړې کړې. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټویټر په دې کانفرنس کې د خپل ګډون خبر ورکړ او ویل چې ټول غوړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي په درې راتلونکو میاشتو کې به په لبنان کې 50,000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول تر 45 میلیونه ډالر مرسته د هیواد ته برابره سي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې په ورځ وویل ښایي بم یا بهرنی عمل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. د لبنان لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې پرون ویل د دې احتمال سته چې دا چاودنه په قصدي توګه رامنځته شوې وي. ایتالیا د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 مینیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو ودونو دی چې د کورونا وبا د خبرېدو د پایل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د غزولو پریکړه پروند د هیواد په کابینه کې وسوه. دغلته په عامه سرپټو ځایونو کې د ماسک کارول لا هم جبري وي او خلک باید له بل سره فزیکی واټن او وساتي. په دې هیواد کې په لوی غونډو هم بندیز لګول شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پایمې حل کې ویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې پر ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بل اف ایفانینا د مخکنی خبرداري په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویل غواړي چې درې سره هیوادونو ته ځیر ووسی او باید ډیر محتاط ووسی. ایفانینا ویل د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزوري سي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیک ادارې زیانمن کړي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مشورتي لوی جرګې مشر وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه لري سوي.
درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبریتر شروع شي او بالکل معنی ورتنشته.
په مشورتي جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلوالو طالبانو په حملو کې وجل سوي.
دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لوري ما بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې چې طالبان واقعي سولو کې.
د وی کمیټې له مشر سره هم خبرې سوي چې وايي د 400 طالبان دینو فهرست له چا سره شریک شوی نه دی.
دا هم نه پېږو چې دا بهرنیان یا افغانان دي هیڅ کې یوازې د 400
د جرګی د عواقب په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړل دي، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر وایي د دغه هیواد ولسمشري پر روانو ټاکنو کې د روسیې، چین او ایران د احتمالي لاسوهنې موضوع له نږدې څاري. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی چې د مشورتي لوی جرګې له شیزنه غړو سره پکې بحث شوی دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د کمیټې غړو د 400 طالبانو له ازادۍ سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. عبدالله ویلي دي چې تغه طالبان خوشي سي د بین الافغاني خبرو د پایله لپاره به خندون لمنځ ولاړ سي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور جوړ کړي.
د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د جرګې د کمیټو کار بشپړ شوی او اوس یې د نظریاتو په توحید کار روان دی. خغلی عبدالله د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د جرګې د غړي عمومي نظر تلپاتې سوله ده او د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستۍ پریکړه به سبا وشي. د سولې مشورتي جرګې د رئیس له قوله د جرګې غړي او د بندیانو د ازادۍ په اړه اندېښنې او ترخوای د تضمین اخیستو په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي چې پکې د ملي او نړیوال تضمین سربیره د اوربند غوښتنه شامله ده. د وایي د نظریاتو جمبندي همداره چې غواړي بندیان آزاد شي خو ځینې مشروط او ځینې هم په بیلابیلو شرایطو سره. هغه مهال چې د کمیټو پریکړه او نظریات د لوی جرګې لپاره د منلو وي طبعا هغه پریکړه به عملي کیږي. خغلی عبدالله زیاته کړه که چیرې دا طالب زندانیان آزاد شي د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې بل هیڅ خنډ نشته. د مشورتي لوی جرګې رئیس د بین الافغاني خبرو پایل د زندانیانو له آزادۍ وروسته په درې ورځو پورې محدود کړ چې په قطر کې به پایل شي.
دا فیصله دا معلومداره فیصله ده چې درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبریتر شروع شي. دا درې ورځې وخت غواړي او بالکل معنی ورته نشته.
د سولې مشورتي جرګې رئیس هغه اوازې هم رد کړې چې ګنې د دې 400 زندانیان له ډلې یو شمېر کسان خوشي شوي دي. عبدالله وویل د جرګې پریکړه به وروستۍ وي او بل هیڅ سوي مرجع ته د منلو او یا هم رد لپاره نه وړاندې کیږي. د ملي مسالې عالی شورا دفتر هم وایي د مشورتي لوی جرګې د 50 کاري کمیټو رئیسانو د خپل راپورونو د وړاندې کولو پر مهال همدارنګه د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي سرتیرو پر آزادولو باندې هم ټینګار کړی دی. سولې خبرو کې د تیرونو لس کلنو لاسته راوړنو او جمهوریت اساسي قانون د ښځو له حقوقو د بیان ازادۍ څخه کلکه دفاع هم د جرګې نورو غوښتنې دي چې نن یې کړې دي. مشورتي لوی جرګه پرون پیل شو او تمه ده چې سبا خپله وروستۍ پریکړه حکومت ته وسپاري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
مورجل چې د سولې مشورې ته لوی جرګې رئیس وي د 500 کمیټې د غړو لخوا د 400 طالب بندیانو له آزادۍ سره په مشروط ډول موافقه شوې ده. د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دې جرګې مشري کوي ویلي دي چې د 500 کمیټې ګډونوال تر ډېره موافق دي چې دغه کسان د جګړو ته د بیرته نه تګ د تضمین په بدل کې خوشي شي. دا تضمین څه معنی؟ د مشورې ته لوی جرګې د یوې کمیټې له مشر آصف شینوال څخه مې شیبه مخکې پوښتنه کړې ده چې دا تضمین یعنی څه؟
اکثریت کمیټو د دغو بندیانو خوشي کول حکومت ته په مشروط ډول یا خپل مشروط په دې معنی چې څلور زراو سل یا څلور زراو شپږ سوه بندیان خوشي شوي دي. هیڅ په تاوتریخوالي کې کموالی نه دی راغلی. جګړه هماغسې په شدت کې ده. په تېر یوه میاشت کې نږدې 10,000 ملکي کسانو ته مرزوب له اوښتې ده. د شرط ایښودلو نه د جرګې د غړو هدف دا دی چې د دغه شپږ سوه یا څلور سوه بندیانو خوشي کول دومره مهم دی چې ټوله پروسه د دې سرنوشت پورې تړلې ده. نو لهذا د افغانستان خلکو ته هم دغسې یو شرط یا ډاډ ورکول مهم دي چې د دې پروژه کېدو سره مخامخ اوربند شروع شي، د افغاني مذاکرات شروع شي او تاوتریخوالی ودرول شي.
بل شینوار صاحب، خدا تضمین خو باید له طالبانو واخیستل سي. یعنی دا سي کوم میکانیزم سره چې واقعا له طالب لوري دا تضمین ترلاسه سي؟
دا تړون د امریکا او د طالبانو ترمنځ سره ده. ترڅنګه امریکا له افغانستان ستراتیژیک ملګری د اوږدمهاله تړون لري ورسره. په دې لحاظ باندې افغانستان د ستراتیژیک ملګری په توګه حق لري چې امریکا نه غوښتنه وکړي چې افغانستان د خلکو د ډاډ لپاره باید دغه شی او څه وکړي چې امریکا هغه تړون کې خپلې ګټې خوندي کړي. لږ تر لږه د افغانستان دغه ګټې ته هم پام وکړي چې هغه په افغانستان کې سوله او د ویرې تویولو بندېدلي.
بل شنوار صاحب، عمده بحثونه د 400 طالب بندیانو پر خوشي کېدو راڅرخېدل. د دغو بندیانو فهرست یا د دوی نوملړ له برخوالو سره شریک شوی دی که نه؟
زه د جرګې د ګډونوال په توګه د کمیټې د مشر په توګه د 400 بندیانو په اړه هیڅ ډول معلومات نه لرم. د دوی د هویت په اړه، د دوی د شهرت په اړه، د دوی د تیر یا ماضي په اړه هیڅ معلومات نه لرو. دا هم نه پوهېږو چې دا بهرنیان دي، افغانان دي. هیڅ نه، یوازې د 400 طالب بندیانو ذکر کیږي او دا هم ویل کیږي چې دوی جنایي جرمونه لري یا نور دغه څه چې د جمهور رئیس په وینا دی د خوشي کولو صلاحیت نه لري. نو د جرګې غړي هم د دې خلکو په اړه معلومات نه لري. یوازې دلته د 400 شمېري هغه مطرح دي، خوشي کول مطرح دي.
بله،
نور دې باره کې جرګې هوته هیڅ معلومات
نه. نو کله چې دوی معلومات نه لري، شنواره سای پر کوم اساس د دوی خوشي کېدل غواړي؟ یعنی حکومت په خپل وایي چې دغه اکثریت جرمي دوسیې لري، لوی جرمي دوسیې. نو دا موضوع به څنګه کېږي؟
موږ غوښتنه دا وه موږ شرط تاو کو چیرې دا بهرني وګړي نو هغوی سره دې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلند وشي. د هغې دپاره کېدای شي نړیواله کچه د بندیانو د تبادلې یا د سپارلو یا د نړیوالې محاکمې ته د سپارلو یو څه اصول موجود اوسېږي. او که چیرې افغانان دي او خوشي کول یې مهم دي، البته یو په هغه شرایطو کې دام دی چې دوی جنایي جرمونه کړي، مثلا خلک ځینې متضرر شوي، هغه متضرر کورنیو حقوق باید تر هغه وخته خوندي وساتل شي. په افغانستان کې هر نظام راځي او دا خلک موجود وي او هغوی ادعا وکاندي. د هغوی ادعا به څه ځوي؟ دا یو تضمین، یو غوښتنه هم چې کېږي دلیل دا ده چې دغه تضمین چې دغه خلک بیا که څوک د دې باندې ادعا کوي په راتلونکي کې دا وکولی شي چې دې دغه ته حاضر کاندي.
د دغو 400 طالب بندیانو خوشی کېدل به واقعا بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر کړي، ځکه چې پر وسلولو طالبانو شک کوي چې وخت نا وخت بیلا بیلی پلمی وړاندې کوي.
بلته د جرګي غړو ته ویل شوی دي چې که چیرې تاسو دغه 400 بندیانو د خوشی کولو په اړه باندې پریکړه وکړئ او حکومت ته دا اجازه ورکړي چې دا خوشی کړي، د جرګي غړو ته دا ورکول شوی چې په شلم د اسد کې دوه ورځې وروسته به مخامخ د افغان مذاکرات کې مو طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ځینې د اوربند هم شي. او د جرګې د غړو په شرایطو کې یو دار چې کم دواره دي د 400 بندیانو د خوشي کېدو سره سم اوربند کې شي او خبرې وکړي.
که چیرې دغه بندیان خوشي شي او بین الافغاني خبرې پیل نه شي، نو بیا به څه کیږي؟
نو دلته همدغه د تضمین خبره چې کیږي، خو دا د بندیانو غوښتنه خو امریکا کړې ده. ما مخکې هم ویل چې امریکا د افغانستان سره ملګری ده، تړون لري ورسره. نو دا افغانستان او د امریکای خپل منځي خبره ځکه نه طالبان ته افغان حکومت مخامخ کول هیڅ طرف نه بولي او نه افغان حکومت د طالبانو مخامخ کول هیڅ طرف نه وي، بلکې امریکا د یو منځري په توګه رول لوبوي چې کله منځته کوي باید دې لور ته دا ډاډ ورکړي چې تاسو دا ځان پورته کوي مقابل طرف به دا ځان خامخا پورته کوي.
د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې مشر آصف شینواری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالله ویلي چې د کمیټو غړو د 400 طالبانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه کړې ده او کچیرې دغه بندیان خوشی سي د خبره چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه لري کیږي. خو د بشري حقوقو د څر نړیوال سازمان یو مشر وایي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخت راوستلې سي چې اول عدالت تامین سي. د دغه سازمان د اسیا د برخې مرستیال وایي فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولای سي د 400 طالبانو له خوشی کېدو وروسته افغانستان سول را وستلای سی. مرمن پاتریشا گاسمن پرون ازادی رادیو تو ویل
هغه څه چې په دوحه کې سوې موافقه نه دتوانېدلې سوله راولي، لوی جرګه هم افغانستان ته سوله نسی راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله تاو د سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب شوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت لملاتړه د برخمنو ملیشو له نوړې استفاده کړې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړای. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره یې څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لوی جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره واروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
بل خو د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د جګړې له قربانیانو سره د سلام مشورې غوښتنه وکړه. په مشورتي لوی جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي. یوه هم وژمه برګزی ده. میرمن برګزی فیروزی عزیزی ته وویل چې طالبان باید لومړی د جګړې ډګر ته د نستنېدو لپاره ضمانتونه ورکړي.
زمنګم د افغان حکومت نه د هیله د چدوی کوشش کی کچیرته دوی یو نړیوال ضمانت وکي افغانستان سره چې موږ نور د جنگ میدان ته نه راګرځو، موږ نور جنگ نکو، په شرط دوی طالبان خوشی کی کني. طالبان هغه خپل بیکګراوند په افغانستان کې نه لري، ځکه افغانستان کې دوی عام وګړي وژلې دي، نظامیانی وژلې دي، مېندې کندې کړې دي، بی اولادونه کړې دي. دا چې زه د یو شهید شوی سرتیری لوري ما، بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې طالبان واقعي سوله وکړي. د سوله نه چې هغوی صرف یو نمایشي سوله وکړي او نور بیا جنگ د جنگ میدان ته راوګرځي.
درته وایي د ښځو ونډه د تاسو له نظر ستاسو خپله د ښځو پر مایندګۍ دلته راغلي یاستې بحث کوي، څومره ونډه ورکول شوې ده هغه ډول چې لازمه وه؟ د ښځو توقع وه په دې جرګه کې د هغوی ونډه شته؟
دا چې د نارینهو نظریات غوږې ښودل کېږي، هغه یاداشت کېږي، همداسې د ښځینهو نظریات هم یاداشت کېږي، د هغوی نظریات ته احترام کېږي، ځکه دا ښځینه چې دلته راټول شوي دا عادي غړي نه دي. دوی د دې ولس د هغه ښځینهو استازیتوب کې چې هغوی قرباني ورکړي دي په دې هېواد کې، نو د دوی نظریات ته هم په احترام سره د هغوی ته کتل کېږي او د هغوی یاداشت کېږي او د هغوی نظریاتو غوښتنو ته هم یعنی توجه کېږي او هلته معاملې کېږي.
د مشورتي لوی جرګې د وی کمیټې مشر وژمه برګزی و د سولې مشورتي لوی جرګې مشر ویلي چې ټول اړخونه د سولې مخامخ مذاکرو ته نږدې سوي دي. عبدالله نن په مشورتي لوی جرګه کې خبري کانفرنس ته ویل د ټولو کمیټو د راپور اوریدل بشپړ کړي دي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ و. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل چې نن د دوی کارونه بشپړ سول. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 260 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. د جرګې مشر د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله کوي په جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع بحث سوی دی. د مشورتي لوی جرګې په اړه د بغلان د ځینو اوسیدونکو نظرونه اورو.
ما امینه وردګ هم بغلان کې یو مدني فعال زما په شخصي نظر باندې چې دا مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دي نو د دوی نه متقه خواسته دي چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریات چې له دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي د ملت په نفع باندې وي
نورګل اندړوالې بغلان اوسیدونکو دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي بلکې نور هیڅ خطو هیڅ خګنه او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونرسيږي ځکه دا جرګه د حکومت لپاره بلل شوی او تر ډیره کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي د دې پر ځای چې عام ولس یا سیمایزه کچا باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای دا جرګه به حالت سم جرګه او یا هم کچره قانونیت تر اسوي هغه څه چې تصمیم نشي قضاوت کې هغه به یو ورخلري د حکومت پر ننګه
عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدونکو د فنانو د دې جرګه ده او د وټي چوکاټ کې راځي خلاصن په دې باندې موافق نه سم زموږ غټه پیسې دې په دې جرګه باندې د افغانانو باندې سي هغه موافقت نامه چې په قطر کې سو او طالبانو د امریکایانو ترمنځ په باندې دولت موافقت کړې زما باندې به دغه عمل شي وای لازم نه ودونه غټه پیسې په دې جرګه باندې ولاړ سي د افغانانو او زارزو کومه چې دغه جرګه وشکوله د افغانانو زخمونو ته پټای کړي او د موږ ټول افغانانو خپل ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتک او دایمي اور باندې
د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د زینو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د دې جرګې رئیس ویلي دي چې د 400 طالبانو له خوشی کې دوه سره به بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر سي او په دوه ورځو کې به دغه مذاکره پیلېږي. ځینې عام افغانان د 400 طالبانو د خوشی کې دوه په اړه بیلابل نظریات لري. ځینې وایي چې د طالبانو خوشی کول به د سولې دروازه پرانیزي خو ځینې نور به وایي چې د دوی خوشی کول له سولې سره مرسته نه کوي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
په داسې حال کې چې د 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه نن په کابل کې د مشورتي لوی جرګې دوهمه ورځ ده، یو شمېر ولسي وګړي د دغو بندیانو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې یې خوشي کول غواړي خو ځینې نور یې غواړي چې له قانون سره سم باید مجازات سي. هغه افغانان چې له خوشي کېدو سره موافق دي دوی وایي باید دغه طالبان د اوربند او جګړې ته د نستنېدو په شرط آزاد سي.
چیر ته همدغه زندانیان خوشی کیږي د دوی له خوشی کېدو سره سم باید د دوی لیست هم خپور شي چې ټولو ته معلومه شي چې دلته مجرمین تر کومه حده دي. پکې
زما نوم اکبر خان د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. د دوی په خوشی کېدو سره د سولې خبرې اترې یعنی بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي، مثبت ګام بلل کېږي چې دوی خوشی.
خو ځینې نور بیا وایي چې له دې وړاندې 15,000 سل نور طالبان خوشی سول خو په جګړه کې هیڅ کوم کمای را نغی نو دغه خوشی کېدل هم هیڅ ګټه نه لري.
مثلا ما د پکتیا ولایت سیدونکی چې دغه لوی جرګه سره در سو سلور زره بندان سره خوشی سو دغه پاره ول لوی جرګه را در نه کسه دغه سلور سو بندان پاره د لوی جرګه درې دا د خلکو وخت زای
د خلکو انتقادونه په دې شکل دی او چې باید د اول خو د سولې د مخه خندونه لري کی او په دوم قدم کې فسادکانه شکل باندې د سولې پروسه مخته یوړسي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د لوی مشورتي جرګې په پرانستون کې وینا کې د 400 طالب زندانیانو واک او صلاحیت د جرګې ته ورکړ. د سولې لوی مشورتي جرګه په کابل کې روانه ده چې له 400 ولایتونو شاوخوا 3,200 تنه استازي پکې ګډون لري او مشري هم د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې په لاسي صنایعو بوختې میرمنې وایي چې د دې ولایت د ښځو ځانګړی سوداګریز مارکیټ دی له نړیوالو مارکیټونو سره و نښلول سي. صادق رښتینی دغه مارکیټ ته ورغلی.
د کندهار ښار اوسیدونکو عبیده هغه میرمن ده چې په کور کې ښځینه جامې جوړوي او بیا یې د کندهار ښار په نوي ښځینه مارکیټ کې د خپلو لاسي توکو په دوکان کې پلوري. ابيداوي د شذو د لاسیتو کو او سنایو د لاشه بازار لپاره اړتیا ده چې دغه مارکیټ د نړۍ او سیمې له مارکیټونو سره ونښلول سي. د ابيدي په وینا د کندهار صنعتکاری میرمنی دا ورتیا لري چې د بهرنیو مارکیټونو له اړتیا سره سم جامع او نور لاسیتو کې چمتو کړي.
زه غواړم چې دا مارکیټ لژنورم پراختیا پیدا کړي په نړیوالو ساتو باندې. ما غوښتنه ده د خلک دادي چې را بشي خپل قرونسخه مال اخلي او زموږ ته پاتې بشي دغه پاتې بشي. دا یوازې د شزو لپاره دی.
رویا یو بل میرمند چې د شزو په ځانګړي مارکیټ کې د لاسي صنایعو لکه خامکی غاړو لاسیتوکو او شزینه جامو دکان لري. د رویا په خبره خامکی غاړي چې د کندهار مشهور لاسي صنایع دي په ورستوي کې بازار سور سوي چې لامل یې ډیر شزې بیکاره سي بي دي.
دلته چې هغه څه دکانونه دي هغه نه دي پاله موږ دا غوښتنه لرو چې دا دکانونه پاله سي. شاته کلب دي مثال مدرسه ده او داسې سنټر دي چې جوړ سوی دي دا باید پاله سي چې دلته د مشتریان ډیر راسي او زموږ مارکیټ مختګو دروسه په دې مارکیټ ډیر خلک په دغه اینو مینه کې نه دي په خبر شې دلته مارکیټ دی.
بلخوا د کندهار د سوداګری خونې مشر نصر الله ظهیر سره لدی چې دغه سوداګریز مارکیټ د یو ښه فرصت په توګه یادوي وایي میرمنی کولای سي د خپل لاسي توکو او تولیداتو د پلور د دې ځانګړي ادرس لاري د نړۍ د مارکیټونو سره وصل سي.
دا خوش خبر ده کړه دی بازار هم د دنیا سره وصل سي. ګټه دا ده چې دوی ته بازار پیدا سي. دا خو تجارتي مضمون دی. تجارتي خو باید سړی د اخبار د رادیو د تلویزیون د لارې د خپل نشریات هر ورځ ورکی دې خاطر باندې چې دی د خپل توکي و دنیا ته ورو پیژنې د دې ښه کار دی چې د نړیوال بازار ته لار پیدا کی او لاس رضای وي.
په کندهار ښار کې د شذو لپاره لمړنۍ ځانګړي سوداګریز مارکیټ شاوخوا یو کال مخکې د شاوخوا 300 زر امریکایي ډالر په لګښت پرانیستل سو چې په خپل شذو پکې پنګونه کړي. د میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د شذو د لاسي صنایعو خیاطي او د لاسي توکو د پلور د هټیو ترڅنګ د رستورانت او سریز د کړو لپاره هم آسانتیاوی په نظر کې نیول سیوی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیا، چین او ایران نه غواړي چې دای بیا ولسمشر انتخاب سي. نوموړي ځینو دلایلو ته هم اشاره کړې ده. نور لیسمت څاروان.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت باید د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د په عین حال کې وویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې دای انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل افانینا د مخکینی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې واړو هیوادونو ته ځیر ووسي او پوکار هم د چې محتاط ووسي. افانینا ویلي د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزور شي او تهران په دې لټه کې چې دیموکراتیک ادارې زیانمن شي. ولسمشر ترامپ روسیې ته په اشاره وویل فکر کوي چې ډونالد ترامپ به وروستنی کس وي چې روسیه به غواړي چې د امریکا ولسمشر شي، ځکه چې د امریکا تر بل هر ولسمشر د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري. د دې دلیل د ناټو پر غړیو د دې تړون د لګښتونو په خاطر د هغوی د ژمنو د پوره کولو لپاره فشار. له کله چې د ولسمشرۍ دوره پیل شوې د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې کار کول او د بالټیک سمندرګي په تل کې اروپا ته د روسیې د غازو د نلیکې د جوړېدو مخنیوي وباله. ترامپ وویل ایران هم غواړي چې د انتخابات وبایلي، خو زیاته کړه کې انتخابات وګټل له ایران سره به ژر حساب تصفیه کړي. د زیاته کړه ایران ډېر هڅه کوي چې جوړ جاړی وکړي، خو دای غوړه غني چې ایران د پر ځای له بایدن سره معامله وکړي. ترامپ دا هم وویل چین غوره بولی چې بایدن بریالی شي او که نوموړي انتخابات وګټل د امریکا مالکیت به د چین شي.
اوس هم د ساینس له نړۍ څخه. ساینس پوهانو له فضا په اخیستل سوو تصویرو کې په انتارکتیکا کې د پینګوینونو څو نوې ډلې موندلې چې پخوا نه وې لیدل سوې. په دې اړه اول راپور سی بي اس خپور کړی و. تفصیل له احمد تکل.
ساینس پوهانو د هغو پینګوینانو یولس نوې ډلې یا ټولنې موندلې دي چې په انتارکتیکا کې پټ شوي وو. پینګوین د مرغانو لډاله دی خو الوتلې نشي او اکثرا په کنګل وهلو سیمو کې په لویو ټولنو کې ژوند کوي. د پنګوینان د انټارکټیکا په هغه سیمه کې استوګندي چې اقلیمي بدلونونه پکې راغلي او له دې کبله د لمنځه تلو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په هغه تازه نظر پوښتنه کې چې د چاپیریال ساتنې یو اړوند ژورنال پر روانونه کې کړی دی ویل شوی چې یو سټلایټ له فضا څخه د امپراتور ډوله پنګوین یولس نوې ټولنې په انټارکټیکا کې موندلې دي. امپراتور د پنګوینانو هغه ډول دی چې تر نورو لوی دی او د سر په دواړو خواوو کې ژړلي کلري. له دې نویو ټولنو سره د پنګوینانو په ټول شمیر کې په سلو کې شاوخوا شل زیاتوالی راځي. د چاپیریال ساتنې پوهان وایي نوې موندنې به پر دې بې ساري مرغه د چاپیریال د اغیزو په اړه یو نوی تصویر په لاس ورکړي. د کوپرنیک څار دوه په نوم د اروپایي کمیسیون د اړوندې سپوږمکۍ د ماموریت په موندنو کې په انټارکټیکا کې د کنګل پر مخ د پنګوین د غایطه موادو نښې لیدل شوي دي. دا ماموریت وایي دا نښې چې پخوا تر دې نه دي لیدل شوي څېړونکو ته دا فرصت ورکوي چې د دې مرغانو نورې ټولنې ومومي. د یولسو نویو ټولنو موندلو په انټارکټیکا کې د دې بې ساري مرغه د ټولنو ټول شمیر یو شپېتو ته لوړ کړ. د پنګوینانو د ټولنو په اړه تحقیق خورا زیات ګران کار دی ځکه دوی په هغو لرې پرتو سیمو کې چې د سړو درجه یې د فرنهایت منفی 850 ته رسیږي او د انسان ورتګ تقریبا ناممکن دی استوګ نه خوښوي.
په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه وري.
افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله نن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خند نسته. شغل عبدالله رسنیو ته دا هم ویل چې د دغو خبرو لومړی پړاو به په قطر کې وي خو نور جزئیات ورنکړل. د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3000 ګډونوالو څخه اکثره وي نن د 400 طالب بندیانو له خوش کېدو سره موافقه وکړه خو دوی وایي دا اقدام به په مشروط ډول کېږي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا پیوې وشتل سوي توغندي کې ټپینسل. د هرات والی وین جیلانی فرحت نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې وشتل سوي. دا پېښنن تر غرمې د مخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څرما سوي ده. د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د ویل وته کې د لویدو په پیښه کې د اتل سو کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت و. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غنی له قوله راغلی چې افغانستان چې وای افغانستان په بخښې د افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کانفرنس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره په مرستو بحث کوي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کانفرنس کې برخه اخلي. او د بلغاریا د حکومت ضد زرګونو اعتراض کوونکو نن سهار په پلازمینه سوفیا کې ټولې عمومي لارې وتړلې. پولیسو د جمعې په ورځ د معترضینو خیمې ټولې کړې وې او خبرداری ورکړې وې چې د لارو تړل به بیا ونه زغمي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په پکتیا او خوست کې د کانکور په ازموینو کې تر پخوا د نجونو شمیر زیات شوی دی خو بیا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې ځینې ستونزې شته. احسان آریان په خپل راپور کې دغه ستونزې راخستې.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کانکور د ازموینې لپاره په قطر د ولړنجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصیرې کړي. په دې تصویر کې د انجونو لمنځه ایوا نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده د دوهم ځل دی چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. دی وایي په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دی وایي دلته زیاتره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وې ما ته یې ویلي چې ته طبیعت کنیا بشي ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي زه بې نتیجې پاتې شم. کل غواړم چې حقوق ووایم طب ډېر لوړ سوی کې دی نشم ورکنی بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کانکور دغه ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبه په ورځ ازموینه ورکړه. دیوایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړه او په خبره یې ډډمنه نه ده چې بریالی به شي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نورې نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کنکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپیریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوې دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دی وایي ترې پاتې سي، یعنی د خوښې خلاف که یو څوک یو رشتې ته مجبوریږي اغېزمنتیا به د ما په ان سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له 3,250 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیټرک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تن نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر خورا کم و. هلته له 1,228 زده کوونکو یوازې 2 نجونو په کنکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
سید محمد سنزر له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي دولت باید د سولې لپاره هر ډول قرباني ورکړي. ذاکر شیخ د کونړ له مرکز صدابات لیکلي ولسمشر په خپل خبرو کې وویل چې د 400 طالبانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. د جرګې غړي باید له ځانه دا پښتنه وکړي چې ولسمشر صلاحیت نه لري، جرګه به دا صلاحیت ولري. خان محمد اسلامیار له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي چې امریکایان د سولې په خبرو کې لاسوهنه ونه کړي، د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمیس کې لیکلي د مشورتي جرګې د دې پریکړې هرکلی کوي چې پاتې طالبانیان دي ژر خوشي سي. خان محمد اسلامیار په خپل بل سمیس کې لیکلي په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکېدو په حال کې د خلک باید احتیاط وکړي. او بشیر حبیب زید لوګر له ازرې لیکلي آسمان ډېر سخت وریځ دی، ممکن چې په دې ولسوالۍ کې باران وسي. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي کمیټو د 400 طالبانو له خوشي کېدو سره په مشروط ډول موافقه کړې ده، او که دغه بندیان د په خبره خوشي سي د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه به لرې سي. حکومت تمه لري چې دغه طالبانو له خوشي کېدو سره به د خصوصو طالبانو شمیر 5,000 ته ورسیږي، او له دې سره به بین الافغاني خبرې په درې ورځو کې پیل سي. دغه مذاکرې چې د مارچ 10 ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو کبله تروسه پیل سی ویني دي. حکومت ویلي په مشورتي لوی جرګه کې به د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې پروسې په وړاندې د پروتونو روخندونو په اړه هم بحث وسی. په دې اړه نور تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دي، او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو ترغه مخ کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنځمه پرز یو اجرایی فرمان صادر کړ چې پر اساس یې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک او وی چټ ټولنیز شبکې په 5,000 ورځو کې منع کیږي. په امریکا کې د ټیک ټاک د منع کېدو په درشل کې فیسبوک د ټولنیز شبکې ته ورته یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
فیسبوک په امریکا او 50 نور هیوادونو کې د ټیک ټاک په شان د لنډو ویډیوګانو د خپرولو لپاره یو نوې ټولنیز شبکه پیل کړه. دا رسنۍ ریلیز نومیږي او د انستاګرام ټولنیز شبکې په داخل کې کار کوي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د انستاګرام د نوې رسنۍ څو ورځې مخکې تر دې په کار پیل وکړ چې مایکروسافت کمپنۍ وویل د ټیک ټاک د رانیولو لپاره د دې خواله رسنۍ له چینایي څښتن باید دینیس سره په خبرو بوخته ده. ځینې سرچینې وایي د باید دینیس شرکت په دې خاطر غواړي چې د ټیک ټاک یوه برخه وپلوري چې امریکا ویلي وو دا شبکه به په خپله خاوره کې منع کړي، ځکه چې اندېښنه لري چې ټیک ټاک د چین له امنیتي ادارو سره د خلکو معلومات شریکوي. د امریکا ولسمشر وروسته یو اجرایی فرمان صادر کړ، او په 15 ورځو کې نه یوازې پر ټیک ټاک بلکې پر وی چټ بندیز ولګاوه. د ریلیز راوتلو د فیسبوک او ټیک ټاک ترمن سوداګری جګړه لا زیاته کړه. دا دوی شبکې یو بل ځانته جدي ګواښ کړي. دواړه شرکتونه سخته هڅه کوي چې په امریکا کې زلمکیا او ځوانان ځان ته واړوي. په وروستیو دوو کلونو کې د دې عمر ډیر کسان ټیک ټاک ته لیوال شوي دي. تر تیرې میاشتې پورې چې د هند او چین ترمنځ سرحدي نښته کېده او ټیک ټاک لا په هند کې منع شوی نه و، هند د دې رسنۍ یو تر ټولو لوی بازار و. ریلیز لومړی پله په 2013 میلادي کال په برازیل، بیا په فرانسه، جرمني او هند کې وازمیل شو. فیسبوک د لاسو په نوم یو بل اپ هم ازمویلی و، خو د خلکو پام ځان ته وانه ډولی شو. د ریلیز کاروونکي د ټیک ټاک په شان هغه ویډیوګانې چې په خپل موبایل ټلیفون یې ثبتوي نورو ته لیږلی شي، او پر دې سربیره د موسیقي آرشیف لري چې کاروونکي له خپلو ویډیوګانو سره موزیک یو ځای کړي او یا نور تغیرات پکې راولي. د ټیک ټاک اجرایی رئیس کوین مایر د دغو ورتوالو په خاطر ریلیز د ټیک ټاک کاپی بللی دی. د امریکا په کانګرس کې د ټکنالوژۍ د نویو شرکتونو د فعالیت د ارزونې لپاره د ځانګړي کمیټې په غونډه کې هم پر فیسبوک نیوکې شوې وې چې د سناپ چټ په شمول د خپلو سیالو کمپنیو محصولات کاپی کوي، او دا د آزاد رقابت د مقرراتو سرغړونه ده. خو د انستاګرام یو رئیس ویشال شاد سه شنبه په ورځ په یو ویډیو کانفرنس کې دا ورته والی ومنل. وی ویل چې دوی د نورو محصولاتو درامست کول لپاره د فیسبوک له داخلي چیرنو او له ډیجیټلی ټکنالوژي څخه الهام اخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د سولې د مشورتي جرګې له یو شمېر خزینه غړو سره مخابري کړي. دوی وایي چې د طالبانډیانو په اړه په کمیټو کې خپل نظرونه په واضح ډول سرګند کړي دي. د دې جرګې غړي جميله سعادت، بسمینه افغان او قبله سعادت وایي چې د سولې خبرو د پای لپاره د پاتې 400 طالبانډیان په پیاوړي تضمین آزاد شي.
ډیره مننه کوربنان تاسو کرا تو اس نوم مصدی او لکوم لای څخه غلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه مننه زمانم جمیله سعادت ده د نګرهار ولایت څخه دغه مشورتي جرګې ته راغوتل شوی.
مرمن سعادت، تاسو پرون بحثونه وکړل په کمیټه کې، اومده بحث هغه څه چې تاسو په کمیټه کې ډیر مهم د سولې پاړوند او دغه 400 زندانیانو پاړوند هغه څه او تا څومره په خپل هغه غوښتنه باندې چنګار وکړ.
اومده بس خدا او چې په دوه غوزینې راکړی کنه چې آیا خوشی شي که خوش نشي. نو موږ ورته لږ خوشی شي خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودي. او بل مهمه خبره ده موږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیاس پارس کلن لاسته راوړنه خصوصا د خزو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې، خصوصا ډیر دن سبا ډیر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوخت دي، او همدغه د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدای نه خاصه پایمال نشي.
تاسو نظر په دغه برخه کې څه؟
زما نظر خدا او چې موږ ډیر قرباني ورکړي په ملي اردو کې مړکیږي او په امنیت کې مړکیږي او یا په اخوا ته مړکیږي طالبان، هغه ټول دا ضرورت نه دي چې زما د فامیل ازایي، هغه ټول زموږ بچیان دي، هغه ټول زموږ ورونه دي. موږ په دواړو طرف البته افغانان باندې ډیر زیات خفقی وو، ولی زمنګ د افغانانو سلويخ کالوینه بېږي. په دې د دې لپاره د اخیری قربانی ته هم موږ تیارو، موږ ورته لبای کوو، پرې د چ خوشی سي ک په دې باندې صلح راځي زمنګ ورته لبای کوو.
مننه. تاسو خپل نوم را تر او پېژنئ او کوم ولایت څخه راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم قبله سعادت دولنګرهار ولایت څخه راغلی.
تاسو نظر دی وزواني په صفات سو چای دغه طالبان خوشی کنه؟
زما خپل نظر خدای دې دا باید خوش شي، ځکه سروي کال رئیس دا جنگ روان ده. نو په جنگ باندې هیڅ کلم سوله نه راځي، باید موږ طالبان دا طالبان خوش کړو چې موږ هیواد کې سوله راشي او دا جنگ نور بس.
نو څه فکر کوي چې آیا دغه کسانو له خوشی کېدو سره به سوله راشي او کله طالبانو څخه نور څه غوښتنې هم لري؟
باید موږ ترې نه اوسنه دوه خلو، ځکه چې دا زه طالبان موږ مخکې خوشی کړل یا سمرم خوشی کړل، د هغې په بدل کې دوی چې مونږ نه کړل، نو دې لپاره هغوی نه باید اوسنه دوه خښتل سي موږ پوه شو چې جنگ نور بس.
تاسو خپل نوم راو پیژنئ او تاسو کوم ولایت څخه راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می بسمینه بغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتی جرګې ته د ځوانانو په نمائندګۍ راغلم.
د ځوانانو په استازیتوب ډیره ښه ده. د ځواني په توګه اول راتو تاسو په کوم کمیټه کې وای او تاسو په کمیټه کې ډیر ټینګار په چی شي باندې وو؟
زه په 15مه کمیټه کې زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو چې ټینګار او چې موږ د جنگ څخه ستړي یو، هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شه، هغه د پاره هغه خوشی شول، نو همدام دې پسې خوشی شي په دې باندې 1600 زندانیانو راځي، نو سل یو ځل نه سل زره دې خوشی شي. همدا نظر چې ضمانت دی واغسته شي، بین المللي ضمانت دی واغسته شي، د طالبان سبا په بل ډله کې په مختلف شکل سره راونوزي. او زما خپل نظر همدا و چې د طالبان باید بایومیټریک کړی شي یا د دوی څخه ضمانت واغسته شي چې دوی خدای ناخواسته سبا په بل ډله کې په مختلف نن په تور لونګي سبا په سپین لونګي کې په بل ډله کې راونوزي.
میرمن سعادت، دغه د تضمین خبره چې کیږي، څه ډول تضمین ستاسو نظر باید واخیستل شي؟ تضمین څنګه وي؟ آیا باید دوی په دریم هیواد کې وساتل شي تر هغه پورې چې د سولې موضوع یا برخلیک معلومیږي؟ که څنګه
که په دریم هیواد کې بخنه غواړم وساتل شي، دا معنی لري چې هغه بیا هم بندیان دي. زه وایم چې دغه زمونږ شک په دې کې دی چې دا بندیان واقعي پاک افغانان دي که نه نور خارجي اتباع پکې شته.
پریکنده معلومه ده چې افغانان دي، ځکه د حکومت
پریکنده معلومه ده. زما د خور خبره چې باید میتریک شي، باید هغه د دې تذکری واخلي، د دې زیات باشي یا په بل ملک ساتل یا دلته راوړل، دا مهمه خبره نه ده. دوی د تضمین واخیستل شي، هغه د دوی رهبران چې دي، چې دا 1600 نفر دومره خوش 15600 کسان خوش شوي دي، نو دا 1600 کسانو کې څه مشکل ده؟ دا دې هم خوش شي، ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د سولې زمينه مساعده کیږي، آتش بس کیږي.
د ځواني په توګه تاسو څومره وکولای سول په خپل کمیټه کې خپل نظر هغه ډول چې لازم ده بیان کړئ؟
بس څومره سیمنګ له سپوره ما غوم رمو ویل، منګه ویل چې باید دنیا سنه دوه خشتل سي، خور خبره به میټریک تری وخشتل سي، تذکيره ورکړل سي، صدا په منګه په صدا اصلن کې افغانان دی، باید هم د افغانستان کې وي.
په کمیټه کې تاسو د نظر د بیانولو لپاره څومره ازادي ستا یاوه؟
ډیر وا حقوق می پورا او بس
د د د د ځواني په توګه تاسو ډیر ارمانونه د هیواد لپاره لري، د سولې په برخه کې، د تعلیم په برخه کې. کچیر سولې کیږي، طالبان هم د امنیت ترڅنګ نورې سوغښتنې دي.
د خزو حقوق باید زمونږ حقوق په خولاند نه سي، ځکه طالبان د خزو حقوق هیڅ کلم نه مراعت کوي. باید زمونږ حقوق په خولاند نه سي، مونږ اشرف غنی دا غواړو چې هغه سردا شرط کړي چې د خزو حقوق په خولاند نه سي.
او تاسو هم اکد اتمن ارمانونه لري د دې هیواد لپاره، د سولې ترڅنګ د تعلیم لپاره به هم ارمان لري، د خزوند لپاره. تاسو څه وړي مشخصا د طالبانو څخه او له حکومت څخه، او کچیر سولې کیږي تاسو غوښتنه به څه وي؟
زمونږ غوښتنه د طالبانو حکومت څخه دا ده چې مونږ ته پوره حقوق راکړي، مونږ د تعلیم څخه مننه نه کی، مونږ ته پوره خپل حقوق چې په اسلام کې راکړل شوی دی هغه راکړي. نه ده مونږ دا نه غواړو چې مونږ د اسلام څخه بهر یا زمونږ څخه د حقوقو څخه زیات حقوق تراکي، مونږ هغه په خپل اندازه باندې طالبان ورونه زمونږ بچیان تعلیم ته پریږدي، خویندې پریږدي چې خپل تعلیم کې خپل آینده جوړه کړي، خپل هیواد جوړ کړي. او د حکومت څخه هم غواړو چې مونږ ته په حکومت کې پوره ونډه راکړل شي.
هغه غوښتنې چې د ښځو دی او ستاسو غوښتنه وه په کمیټه کې، هغه بیان کړه، څه مشکل د نظر په بیانولو کې خنو؟
نه نه، مونږ سره هیڅ مشکل نه درلود، ټول راته برخه راکوله او ډیر قدر یې راته راکو.
کله چې د جرګې نتیجه اعلانېږي یا پریکړه لیک صادرېږي، ستاسو په ډېره خوشحالي کومه فیصله وي؟ کومه فیصله راشي د جرګې څخه؟
په هغه خوشحاله شي چې سوله راشي، دایمي په افغانستان کې اوربن اعلان شي او ټول سره یو شي، ټول سره لاس ورکړي، ټول سره ورونه شي او سوله راشي، دایمي سوله، دایمي اوربن راشي، په دې خوشحاله.
ستاسو بچه خوښي چې د جرګې څخه راوځي؟
په لومړی قدم کې بالکل موږ ټول افغانان تګي د صلح یو، د وینې تویدلو نور بندیز که اخوه وي که دی خوای زمورونه دي، او وینه نور باید بند شي، او دغه پردي لاسونه چې په کلاس وهنه کې دغه بند شي. صرف او صرف همدانن زه درته وایم چې د ټولو خویندو ورونو ځوانانو زړو ښځو ارمان سوله دی. په سوله کې هر څه کېدای شي، موږ خپل حقوق هم حاصله ولی شو، ځوانان هم حاصله ولی شي.
مننه کوم،
هم چې نن تاسو نه مننه،
تاسو نه مننه، موفق اوسئ، تاسو نه مننه، کامیاب اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سنگی درنو بریدون کوز ما همین هیواد سلام نو منی دا دی ونی پخ پراونه کی پا دی موضوع خبری کوو چی ولی دا کورنی مشران پا زوانانو دا خپل فکر دا تحمیل حد سکوی
یواز دی کورنی پاس تازتو باید یو نفر فکر و کی اقا نفر تصمیم ونیسی
که دا زوانانو خوخه نمنال که گی پایلی بای چووی
بیا دای دومره مسئولیت پا کسا که نوی زکا دا تا دلائل وی چی دا خو ما نو انتحاب کرده و کورانای را تا انتحاب کرده و
او زوانان چنگا دا کورانای لمشرانو سر تعمل او خپلا خوخه پریمنالایشی
مخکینه نسل لده ارخ وننگو چی دا به احترامه او ندرنوی احساس ونکی او ستونزی حل سی
یو شمیر ځوانان وایي دا کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني دا کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته یې نه پریږدي لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپلې خوښې د تحمیل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي یو فکر باید حاکم وي د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي یوازې زه فکر وکم زه تصمیم ونیسم مشورې حق دی انتخاب حق دی پښتنې حق یې یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته د موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی غلط کار دی او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه دا خبرې ورته کوي یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي ډپریشن ورته پیدا کېږي مورال یې کم وي په مجالس کې خبرې نشي کولای او بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي دا ټولنه د جمود په لور بیایي هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی په دې کې بیا موږ تاسو شاته پاتې کیږو
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي
ژوند ولاړ یو بنیدي روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم دا به ناممکن وي سخته به وي او دا به نه تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په خپل فکر باندې دروي دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي زما پلار هغه وخت لپاره زیږیدلی و چې هغه د ځوان پیکو د هغې زمانې دپاره نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پیکو او تر هغه ورپورته همداسې خو زه د هغې زمانې دپاره زیږیدلی یم چې اوس ځوان درپیکم زه باید له اوس ټولنې سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوخه کوم کار وشي کنه تحمل نشي پرتلون کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو مخپل ځان ته انتخاب کړي وو یا ټکلای وو به دا کار ز وکړم ځکه قرانه ته سرټیټای کېګم سبب را توای چې دا کار خو تا انتخاب کړي وو خو که د قرانه لوري په تحمل شي بیا د دومره مسولیت په کیسا کې نه وي ځکه د تدلیل وی چې دا خو ما نه وي انتخاب کړي قرانه را ته انتخاب کړي وو که وشو وشو کنه هیڅ خبره نه ده خو که خپل دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي نصرت الله ترنک او مومن محمدي اصل راته وایي
داسې حالت کې اتمن بېخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخواله زیات جدیت احساساتتوب دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کېږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته عالم پوه خلک وي هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني د ما په خبرو قناعت نه کوي لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي د دې کار پایلې به څه وي او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي په همدې اړه مو لا ټولنپوه استاد ضیاالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. استاد په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپل خوښي کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي ته ولې کوي یا ته مکوه ولې دغه سی یو دیوال د ځوانانو د خوښي په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجه زیات ټولنیز یو معنا دا چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډیره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزې دنه د کوچنیوالي نه په داسې یو باندې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کوونی سي بیلابیل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي او مخکینی نسل دا هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښي له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا سپلرونی که دا کارونه نه دي کړي دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي.
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي بنان باید غبرګون وخی هغه غبرګون په تاوتریخوالی په فزیکی برخورد په وهلو په ټکولو په لری کولو یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځ وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپل خواخي نه تیرېدل یو معقوله لار بریخي مشرانو لپاره او دوی کولای سي په ډیر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولای یا دا واړه دي تر څو پورې دي دا پریکړه نشي کوي. هغه چې نتیجه ده په پایل کې یو بد احساس دی او د رضایت منځ وړل دي مقابل لوري لک ډیر عميق چورته ورزو دی خاص شعوري ودی مخنیوي دی تاسو یو چاته دا فرصت نور کوي چې هغه د خپل پریکړه تجربه وکي او د خپل پریکړه د خي ابل تجربه په پایله کې یو خاص درجه دی خو ریته ورسیږي هغه ته نه رسیږي
که فرضاً یو ځوان په دغه یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي ک دغه کار دی وک مثال د کورنۍ لارښتونو تیر شپه څه ډول دی کولای شي چې په دغه حالت کې هم خپل خوخه وکي او هم کورنۍ له لاس ورونه کی
زمونږ نسل یو داسې خدایګاهي ته اړتیا لري په ځان پوهیدنې ته هم مخکنی نسل هم اوسنۍ چې د دې په ځای چې تقابل وکي تفاهم وشي کولای او دا د اوسنۍ نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولای مخکنی نسل دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه تجربه کړې ده په ډیر اسانه سره کولای شي بلته انتقال کړي کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډیر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریز سره دا له منځه تلونکی دی دا په خپله له بنیاد غلط دی مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو مونږ جدا بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی دا نشي کولای تاسو له پامه وغورځوئ که برعکس کیږي لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې هل دا چې په لاسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډیر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولای شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغه کې تر ډیر څه لوی کټ پنځو نورو کلونو پورې بیا دغه څه د گذار مرحله څخه ډیر قرباني وخلي کمه
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو واوریده تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.